درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را په سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی می ونی درن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون اولسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده اولسم لوست او ندیشمه ترویشتمه پانه ده. نو درنه زکونکو د تل په څیر په دې هیله چې د تلویزیون کورنۍ دنده به مزده کړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سوي اوسې. په دې هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سي او د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیزه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، نظر ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمه د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړه کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړه کوي، پر لپسې جګړه نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي او څمو د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په فایل کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دلته دوی بیا برته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حمله کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې وو دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي. پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو او د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې یږدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیه پوری سیمه د تخپل ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د دزوی اخشنور واک تر رسیدي چې هغه به د هرات شهر تخپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساساني واکمن چې و فیروز شاه ساساني بیا د دې لپاره چې دی فرمان برداره پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دین دی د فیروز شاه ساساني سره جنگیږي. د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي نو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامیږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیرې سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتې شونې چې دي هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی له منځه وړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتې شونې بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګډیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنې دی راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې و د ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود د لمر عبادت به کوه او دوی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکو کات کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلود د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتی کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځري په معنا و. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینې د کوتله پیدا سوې ده د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډ دا چې د کوشنانو او یفتلیانو پاتې شونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پورې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی واکمني کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو، تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي، هغه مو وویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالیتو و، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسېږي، چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسېږي، اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي. د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسېږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دوی بودا به یې نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یوه دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهېږي؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه. دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسېږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهېږي؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهېږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوې موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضرې و، تر هغه وخته تاسې هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس داسې د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلی دی. نو که چیرې ستاسې مخکینی درس نه وي زده، په راتلونکي نوې لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او ځینې موضوعاتو باندې تاسو نه پوهېږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کومو پوښتنو چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهېږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیو مهربانه را پسپیچلی نامه سلام علیکم. د کیلی می منی درنو زکونکو، هله د چیروغ او جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس دویم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شی بوملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسې په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډېره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډېر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیانې چې هغه په افغانستان کې واکمني درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه، چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 300 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر 300 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیدا او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و، چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی، چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و، چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 300 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د غلو جملې څخه یو صفویان و، چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړې ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و، چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله، هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1923 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسېږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته شوی چې د هغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمنی چې و هغه د یفتالیان و په 1111 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګ په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو وکمنی هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې وکمنی رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی په هند کې د ګورګانیانو وکمنی هم موجوده و او د هغو په وکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ راځو روسیې ته چې روسیې په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیې کې پاتې سول یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې وکمنی درلوده او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کول په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د یو وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي ترڅو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي ژر وخروي خپل کالیلند کې بیا شونځي او رختونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډیر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې وکمنې درلوده د هغه د جملې څخه یو هم تانګ سونګ او مینګ لړۍ وي چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډیر په چټکی سره په نړیوال ښار باندې بدل سو همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې وکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغه په کروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بي وسوه د زمکه ډیر حاصلات خانان تر لاسه کول او د بل اړخ بیا پردي باندې وچکالي راغله د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکه پرې شودلې یا خرڅولې چې د شوز مکه د لستراوړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي همدارنګه د کاغذ بارود او قطب نما هم جوړ کی او نړۍ ته وړاندې کی چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه واکمنی درلوده یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنی لاندې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز په لاره په دغه دوره کې چې وکړه نه برابرۍ وکمنه و یعنی د اتباو حقوقونه نه مرامل نه مرامت کېدل بیا عدالتي او نه برابرۍ موجوده و خلک په دوه طبقه باندې ویشل شوی و چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و دغه کروندګران چې و دوی د زمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو هغوی مالیات نه ورکول مګر پر ټیټو طبقو خلک څنګه باندې به بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلی و. کروندګر د اربابانو په مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې وه هغه ډیره ګټه به یې د اربابانو وه او ډیره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج سوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخه سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښ ورکول کېدی او زیات ارزښ یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ذات رازو په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن ژین د کورنۍ وه، چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې دی خپله یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1568 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاع څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې ونه درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاصته وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازی وټاکه. او دغه د افغاني استازی په یو وینا کې راغلی دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازی چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د هماغه وینا و چې انګلیسیانو ته یې ویلي وه. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د پاچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملې پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللي وو، د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی وو. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه، او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګریزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې سوې وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همداری چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه یې هم پخپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي وو چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او